خبرو کې دا خبره تایید کړه.
دسه په سلګونو دسه بزرګونو دسه بلوچستان کې دسه کراچۍ کې دسه پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پریشر راغی، دوی خپل سر ویست، خپل عزت بچ کړ، سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي کرای کورو کې، په خپل جوی کې خپل خلک دي چې هغه به څوک خلک دي دغه سامانونه پاتې دي. وروره
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ تاییدوي چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا که څوک ځي مخه یې منیسي، خو که بیرته راستنېدو کې وي مه یې پرېږدي. نوموړې زیاتوي چې دا کسان کولی شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورټ او ویزې سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان څخه واپس خپل پاسپورټ ویزا باندې راځي، خپل سامان دوی وړلای شي. داسې څوک نه پرېږدي د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي، دا رنګ مطلب رنګ اجازت نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه یې نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومته وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
او پاکستان کې ساری شو د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتي چې په زندان کې د عمران خان للیدو د هغه خپلوان او وکیلان نه منه کوي. د پاکستان خوانې سرریاسم او د دغه هیواد د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان له سباندې دوه کلونو او څلورو میاشتو رئیس د راولپنډۍ پارټي اله زندان کې د اداري فساد په ګډون پولیسکونو نورو تورونو زندان شوی دی. پورسویو میاشتو کې د زندان ساتونکو د د کورنۍ خړي ډیر لږ زندان ته ورپریشته چې له هغه سره وګوري. عمران خان چې د 2013 کال د اگست میاشتې د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان سرریاسم د پاکستان پر پاوز او اوسنیو واکمنو چارواکو سخت نیوکې کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترکزی له پاکستان راپور لري.
امنیسټي انټرنیشنل ویلي عمران خان سره د کورنۍ خړو او د وکیلانو ملاقات یقیني کړی شي. دوی لیکلي پاکستان حکومت دی پسند دستي توګه د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو د لاندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د هغه د کورنۍ د غړو او د قانوني وکیلانو د ملاویتو اجازه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په 18 دسمبر په خپل اکسپان لیکلي د عمران خان د پلویانو په احتجاج باندې د اوبو توپ ویشتل او تشدد کول د آئین او د قانون ضد عمل دی. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال رډو تول پاکستان کې ډیر راپورټونه داسې هم میډیا کې راغلي چې د ترهګرو د ډلو ځینې بندیانو سره په بندیخانو کې میډیا خبري هم کړي. نو دول عمران خان خود د دې ملک وزیر اعظم پاتې شوی او د کورنۍ او د وکیلانو ملاقات ضروری ده چې ورسره وکړي شي.
ارزاده چې عمران خان یو سیاسي قیدی دی، دغه خیالات شو را کړي اتفاق کوي کې اختلاف کوي، او دا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي. دا اصل کې پاکستان کې اوس دی وخت چې کوم نظام دی کې آئینی نظام کمزور شوی دی، قانون کمزور شوی دی. دلته یو امریت یو داسې امریت دی چې په څرګنده باندې خپل نوم نه ایرانی خو امریت راغلی دی او دا فوجي امریت دی. نو دې کې دوی سیاسي مخالفینو سره بد سلوک کوي. عمران خان خو مشهور سړی دی، بیا پارټي ده، نو غیر دنیا ته رسیږي.
د سازمان پر خبر کې زیاته شوه چې د اړیاله بندیخانه نه بهر چې د عمران خان د پاره د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج کړو، پاغه باندې د اوبو توپونه شیندل شوی او ور باندې تشدد هم شوو. دوی د مظاهره چانو د خولي داو هم کړي چې ګنې دغه اوبو کې ځینی کیمیاوي مواد هم شامل وو. په دا حواله سره وفاقي او د پنجاب حکومت خود سند ویلي چې ګوندې کیمیاوي مواد استعمال شوی یا نه. وفاقي حکومت وار په وار دغه شان احتجاجونو باندې خپل خبرګون کې ویلي احتجاج د هر چا حق دی، خدا سنه چې تشدد پکې وشي، او هغه دغه شان احتجاجونه د تشدد ډک بللي. سازمان لیکلي عمران خان سره د ملاقات اجازه نامه های کورټ اسلام آباد هم جاری کړي، خو بیا هم هر وخت چې د ګوند پلویان بندیخانه ته ورغلي ور باندې تشدد شوی. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ یو وکیل محمد عارف ګوندل مشال ریډیو ته وویل په عمران خان د لګیدلي تورن او سزا مطابق قانون او آئین د هغه سره د ملاقات ته هیڅوک نه دی منع کړی. نو بیا دا پوښتنه چې آیا دا څه کوم رقم مجرمان دي چې ملاقات د قانون د مخې منع دی؟
جو یو ټیرریزم کا لا ہے اس کے مطابق یہ ہے
کہ دا خو چې د ترګر عزت کم قانون دی د غیل مخې دا د ترګر سره یا بیا چې په داسې سرګرمیانو کې ککړ وي ملاقات پر سره نه کیږي تر دې چې دا غوی د کورنۍ کارډونه هم بندېږي دا غوی د پیدایش دستاویزونه بند شي پاسپورت او شناختی کارت بندېږي هم دا شان هغه ته د ملاقات اجازه هم نه وي. ایم این ایس انٹرنیشنل زیاته کړي چې ملګری ملتونو هم د دغه غون په پلویانو د نیمې شپې محل تشدد غندلی د تحریک انصاف په دغه مظاهره کې د چهار شنبې په شپه د اوبو توپونه شیندل شوي. یاد سازمان د ملګری ملتونو د یو دستور چې منډیلا رول زمیږي حواله ورکړي چې په کې لیکلي د کورنۍ غړي منې کول به د سزا په تور نه کاریږي. دغه رولز یا قانون ملګری ملتونو په 2015 کال کې د جنوبي افریقا د پخوانی صدر نیلسن منډیلا په نوم پاس کړی و.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې چې په کومو سیمو کې ژور څاګان زیات شوي هلته کاریزونه او چینې وچ شوي دي. په ښارونو کې بیا ژورو څاګانو د شاوخوا مروجو څاګانو اوبه زبېښلې دي. د اوبو د متخصصینو په نظر د ژورو څاګانو بل ستونزه دا ده چې څومره اوبه چې د مځکې له تله راوځي د هغه نیمایي بیرته د مځکې تل ته له بهره نه ورځي. د چاپیریال او د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې د ژورو څاګانو اوبه ډیره ارزښناکې دي خو موږ به ځای لګو.
هندوانې دغه شایان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډیره ارزښناکه ځمکې لاندې اوبه مصرفوي. نو موږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو. دا کښتونه چې ډیر اوبه غواړي یوازې او ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دي لکه په ننګرهار کې په کونړ کې آلته چې سندونه دي آلته چې وبونه دي باید موږ تاسو یوازې هغه کښتنه وکړو چې د ارزښت وی لکه بارزښت وی لکه زعفران لکه هنګ او بل باس دا چې د وبو استفاده باید موثر کړو. هغه سیستم د قطرایي سیستم د بل سیستمونه دي چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي.
د مځکه د تل وبو ډیره استفاده شي د دې سبب شي چې مځکه په جنو سیمو کې کښینی چې د چاپیریال ساتنې د پوهانو په باور د دې او د تورته د زیانونو سبب شي چې اکثره جبراني ځونکې نه دي. د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یوشمیر نورو ښارونو تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د اوبو متخصص ریاست درمل وی په کار د چپ نشتی فاصلو کې د څاګانو د کینستلو مخاوني ول شي.
د اوبو د مځکې لاندې د ټول یو سطح نه د ټول په یو جسم کې نه دی پرتې ده. د مختلفو د تیګو او د دې د دې په منځ کې پرتی وی نو په کوم ځای نو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کمی د جمع کېدو ظرفیت کمی په غوږ زینو کې باید د اوبو دراوستلو سیستم تنظیم شي. یعنی په ډیرو زیات فاصلو کې کویانوال شي او اوبو دراوستلو او د اوبو بیرته داخلېدو په منځ کې یو خط توازن ساتل شي. یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو هغه هم اوبه باید بیرته د سیستم ته داخلي شي.
کباران واورا او د اوبو سم مدیریت نوي ترمځ کې لاندې اوبه هم اورستر بلې شکته کیشي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې په وینا په 2020 کال کې د افغانستان ترمځ کې لاندې اوبه 12 متره شکته شوې دي. د همدې ادارې د سیړندو لمخې په کابل کې هر کال شاوخوا 100 میلیونه متره مکعب اوبه مصرف شي او د دې اوبو نیمایي بیرته د ترمځ کې تل اوبو ته نه داخلي شي. دبليو اس یو مؤسسې د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1990 تر 2012 کال پورې یو څېړنه کړې ده چې د هغې لمخې په دې سیمه کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره ترمځ کې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې ترمځ کې لاندې د اوبو د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال ستانه میر زهیر داسې بیانوي.
هغه شنه پارکونه د منځ لاړ په هر ځای کې ځایونه سیمه شو اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای چې ځمکه لاندې جذب شي هغه تومات د سیمټو او د سیمټو یالو د لارې کابل سیند تر رسیدي او کابل سیند یې بیا اٹک تر رسیدي.
د اوبو د یو شمېر متخصصانو په باور د کابل ترمځ کې لاندې اوبو لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبه شي. شاخلی زهیر وای چې د کابل شهر ترمځ کې لاندې اوبو د شغورلو لپاره د مځکې د سر د ډندونو غم باید وخوړل شي چې وچ نشي.
ډېر امکانات موږ تشتش د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیه لپاره عادی نلو هغه جو ډنګونه جو دا و کرغې بند کړه کرغې بند ما واست نه وای تر درلامان د کرغې نرانی ودی تر درلامان او تر د پونځي او کاټي پروانه پر ځای تل تبه سستي وبنه وای دیلې همدغه د کرغې د بند د بارهني وګو د ډنګ هغه زیر نه ده
دمزکی د تل د اوبو د زیرمې د زیاتې دوله پر خلک په خپل کورونو کې ځینې حد څکولای شي مثلا په روسیو کلونو کې ځینې خلک د افغانستان په شارونو کې د بامونو واوري په خامو ځایونو کې اچوي چې مزکه یې جذب کړي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خانه مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د باران له اوبو سره هم دا چم کولای شو او په دې ډول په څلورو پنځو کلونو کې دمزکی د تل د اوبو کچه لوړولای شو
چې په ویلې کې د شزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی وګره اوسي د دې لپاره یو څار وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او د اوبو الته ولاړ شي هدا قال مثلا 2 متر جوړې دي رجوړې دي نه چې فکر وکړه سهار کور 2 متر مکابه اوبه کچره ذخیره کی او دا پر تدریج سره د مزکی لاندې به جذب سي د وګړو محل کې د ساته د مزکی لاندې دارا پورته کی
د کابل پانتون د سمک پیشندنی پانځي پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته ویل چې د مزکی د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅه کولای شو
جذبي څاګانی په مسیر د سیلابو دا نه تنه خلق به دولت هم دا کار وکي دوی ته د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواتر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله به کولای شي چې دلته زین دغه جوړ کی جذبي څاګانی غټي څاګانی جوړ کی چې او به چې راضي او به د جذب زګی لاندې
شاخل نادم بیا وویل چې په شارونو کې هڅ کې ودانې باید مجبور شي چې جذبي څاګان وبسي
په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانی باید ولر وس خوشبختانه دا کار روان دی پدې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې بعد خوشی نسی دغه جذبي څاګان وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مزکی لاندې اوبه تقوی کوي هم په سړکو کې اوبه نه راوځي ته ما پیشنهاد کړی کابل شهروالي سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړه خلې دا کانالونه دا په هر سل متر کې جذبي څاګه جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن د جذب سي
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې پوجنو ځایونو کې چې نوې ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه امریکای شي په شارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلی لارې باید کانکریټ نشي او په کورونو کې هم لارې باید سیمنٹ نشي ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي په ژمي کې هوا سړوي نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي د دې ځانګړې خاورې په اړه شاغلې نادم وایي
اغه د یو مخصوص خاور د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادرونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاور د پاشل کیږي چې بیا خلاګانې دکی د خاور خاص دغه د پاره چې اوبه جذبي زین زایونه اته شختي کورونه چې خلک جوړي د خښت فرشي التم د خاور تیټي دغه د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کیږي دا دکی دا خاورشته په افغانستان کې خو بخیر ډیر دي نه هرڅه پیدا کولای شي
که په شارونو کې د ته نسبی توجه زیاته شوه ده چې د ورشتونو او ډیر ځای نشي په کلیو باندې کې باید خلک څه وکړي د نړیوال بانک د یو راپور لمخي او یا سلن افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو باندې کې هم د ورشتونو او بزیر مکولای شو
که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړیو الته باید اوبو ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې الته کښت مونږ نه کړی او تاسو روزګار دی الته باید اوبو ذخیره کو نو دا په افغانستان کې کوم موږ تاسو دا برمی لرو چې وچ دي دا برمی هم کې دیشي چې د اوبو نه ډک شي
کله به اکثر افغانان دمزکی د تل د اوبو د زیرمو غم خوري خپل وونو بوټو امزکو ته په قطری سیستم اوبو ورکوي او د بارانونو او واوري اوبو به نه ضایع کوي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:00 بجو تر 9:00 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د ازادي ملمه. السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل ملمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1940 غالباً یو څلوېښتم کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو، یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې موسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی، ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته، یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و، چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ، او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به و. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه، نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې مشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو، که د بل چا وو هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مطرحي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې، بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړ؟ د زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې صمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف صمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما هم ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم او کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورې هڅه ووري سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخشي تیر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا اته کړی دا چې لوستونکي په فکر کې واشه ما هغه سوچ چې بل
د ډېر لا ډېر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څو وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نوري کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو دا پرتو زو دوام کوم نو دا به وي مو چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره پری دې لړم کې شوی و ټول دی د محلي نو خواکي اغه ما لوست او پاره کې یو ټکی چې زما ډیر زیات خوښي وي چې یو د ګول په نامه و او همدارنګه یو ناول مې لوست او هغه سمون سره کړی و چې تر اوسه په پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحب زاده محمود ادریس لیکل دی ډیر د ټول ناول دی نو دا ناول او دا لنډه کیسه په ما کې زو خوښي مې شولې البته د لیکلو چل مې ته کړی دی د زمان دغه کول نه لمړی دغه ولنډه کیسه او دغه نورسته مې په نورو کیسو په اړه وکړه بیا د شهادت په خبر کې مو خبرې دي ځینې کیسې مې ډېر زیات مشهور کړې ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وسته دي ما زو رسپانه کې چاپ شو د زه دغه نه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سره شپته لنډه کیسې لیکلې خو زما د لنډه کیسو په دغه کې یو بل ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي دا خلکو ډېر دې خوښ کړي
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی
خپګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دا سب ورته وایستو کار څو دا خلکو ډېر دې خوښ کړي حتی واستغانو کسانیم سي اشه میسب اندره سنورو د دې ځکه وسته د دې دغه کېږي زما په مجموع باندې ډېر خېسه ریزه ودی کدي او همدغه سب کې ډېر زیات کوو دا راوسته تاکل چې په ماچ ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامه او سیریالونه دا مې ودی کړی او د دې مجموعې چاپ دی د زیاترو او ډایریکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی دا وایي ستاسو ټول تلویزیونونو د زمرد هم خبرې شوې
په دې ځغړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه ځغړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کوم دا او څه بدلون پکې راغلی کنا
بخه نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکواله کې خصوصا د لرن ایکس په لیکلو کې زما په نظر لمرانه شربانه چې په داسې څو کې لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه کړی او یا که چې ته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکار شي زما د لرن کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زما دومره یو مچ بيخي نه وي په دې چې د پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړو پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاره کې د رسول کلونه کې چې چالنډ کې سی په پښتو کې لیکل په ځانګړي توګه په افغانستان کې دا تیړلې دي د کمنې او خواله د ټولې د خپلې دي باغې کې په اخر کې به لږ څه خودلې دي چې دا د لړنو کیسو لیکوالان دي نو یعنی ساتي کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغلې ده د منګل شه لیکلې چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې شي شي دا دا غړي نه لري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره پوسټو پوری دي او د موضوع غانم چې دي دا مو یې خاون کې ما تخکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
عنوان یې ګورو صحیح ده نو فارن د یو کیسې نوم ده د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سګ وګړي دي
باندې او اصلا دا څه دی چې بل دا ستاسو پوښتنه به زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې د سې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې شدي او ټولنه ډیره زوري او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې مالیکل کړي د بلګې په توګه زموږ په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مو سره دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو قومندانانو د دادو په برخه کې دغه کړي دي لاندې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لاندې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بیخي یوازې وم د هغې کمینادو دی وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیم جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست تر اوسه لا غلا ته نه دی خلک تشویقي او بالاخره دا چې کابل ته هلته چیزي چور هر څه خلاص شوی خو بس سیګز د مخې ته ورځي او دا تیر باسي د سیګ پر غوړې لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږي او بل اخر سیک هغه د ایبراهیم جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امغه کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکی کیسې لري
بله 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 ما که زنه دغه د سین جنازه خلکو ډیر زیات خوخه کړي و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده ما په پاتلون نکړي ده کنه نو دا چې یو دغه په برواج چې دا پټون ډیر غوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پټون کې خلاصه کړي کوي نه نو خالي هم نه دا خو به شي ډیر زیات خلک خو خطر
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډرامې مې د ټلویزیونی ډرامې دی د نن کې څو سره توپیر دی چې یو په خپل دا امام کې څه دا ولنه کې څه خو کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه شي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دی په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لاندې کې نه سخت نه ده ودې کې ته دروغ کولې نه شې ستاسو نه شې کولې وړې اشتباه چې وکړل ټول کې سړي د مونږ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه به کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیکګراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د غن ډېر دی د لنې کې نه ډېر دی نو څومره چې یو کله مونږ تاسو سره کې ویل چې وخت کولې جنې په لنې کې څه مګر هم ته به عمل نه شي دا غي جړا دا غي ادا دا په خپل د لیکون سمچا د دې زیات اثر لري او نور باید هغه چې کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه خو دی هغه باید په ټیم مخ کې رسواني او په څو صحنو کې
نه تل وسه پکې وي
هو تل وسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تل وسه ساسي شي چې په کوم لاندې کې ساي ډرامې سیریال کې تل وسه نه هغه ته څوک ازري کېږي چې ویلولې یا وی وګوري او ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنګ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډیرو لنګ کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي او ډیر ښه لنګ کیسې دي چې دغه نه جوړېدلې شي نو زه دې سوال جواب زغه خور کولای شم چې سړی تخطیط غوړي او عملی ورته وشي
ډیر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو بوت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کاولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشين هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټر او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایریکټور یعنی زه په دې باندې پوهیدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټور خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهیږي. نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایریکټور م په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، په مدیر د معارف لپسې راغلی وه، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژ زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغوی بزنسمینان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې شی دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم، شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی که تراژیدي په ګارنټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې وتې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شعر یې. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شو. نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوې دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپومه، د سندرو شهزاده. دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي. چې یو انتقام نمیږي او بل د ونی مینا نو دا شیان لګی دلته کار کوم بل یو مجموعه د لندن کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واورو بیا به خدای په منی وکړي
نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی میلمه
Shankar Neera.